د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. نن سه شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی یوشتمه ده چې د 2021 میلادي کال د فبروري له 9 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان مرستیال ولسمشر پر طالبانو تور لګوي چې له هم القاعده شبکې سره اړیکې پالي. نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه. د هم د خبرونو سره ټکی تمه ده چې ولسی جرګه سبا د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د طرحې په اړه بحث وکړي. په دایکندي کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نورې ټپیان کړي دي، او د ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې له سنا غوښتي دي چې د پخواني ولسمشر د استیضاح پلان لغوه کړي. بشپړ خبرونه تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. د جرګې یو شمېر غړو پرون په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې په طرحه کې ډېر لږ بدلون راغلی. د ولسی جرګې د اعلامیې له مخې د توازن او عدالت نشتوالی د نیمګړو پروژو حذف او په یو نویم او دوه نویم کودونو کې د کمښت نه راتګ د بودیجې د مسودې له مهمو ستونزو دي. ولسی جرګې له دې مخکې دوه ځلې د ملي بودیجې طرحه رد کړې ده. د جرګې ځینو غړو همداراز وویل چې د بودیجې پر وړاندې باید سیاسي چلند ونه شي، بلکې باید د ملي ګټو په اساس تصویب شي. په کابل کې پرون په 2014 کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو رسنیو ته په استولو معلوماتو کې ویلي دي چې لومړۍ چاودنه مازیګر مهال په پښتونستان واټ کې وشوه او یو کس پکې ووژل شو. په خواله رسنیو کې د دې چاودنې ویډیو خپره شوې چې یو سراچه موټر په داسې حال کې ښیي چې د موټرو او خلکو په ګڼه ګوڼه کې د چاودنې هدف ګرځي. د کابل امنیه قوماندانۍ همداراز په بګرامیو سیمه کې ماښام مهال د پولیسو پر یو رینجر د یوې چاودنې خبر ورکړی او وایي دوه پولیس پکې ټپیان دي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان چارواکو په وار وار طالبان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو پړه بللي. د دایکندي مرستیال ولی تاییدوي چې په دغه ولایت کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. محمد علي اورزګاني ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماسپښین د پاته ولسوالۍ په تمزان کوتل سیمه کې شوې.
فشاری ماین کله چې یو سرتیری پرې پښه کېښودله وچاودېد. مجموعاً شپږ تنه وو، یو یې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
مرستیال ولی زیاته کړه د پیښې ټپیان د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې کندهار ته انتقال شوي دي. پاتو د دایکندي ناامنه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخته ترې د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کېږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې پرون دوشنبه پر سنا غږ وکړ چې د پخواني ولسمشر د استیضاح پلان شوی بهیر لغوه کړي. تمه ده چې د امریکا په سنا کې د ښاغلي ټرمپ د استیضاحي محاکمې دوهم دور نن پیل شي. واړه سل سناتوران به د قاضیانو په توګه حکم کوي چې د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د یو شمېر کسانو د یرغل په قضیه کې پخوانی ولسمشر پړ دی کنه. په دې ورځ د یو پولیس په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې ویلي دي چې پخواني ولسمشر پر کانګرس د یرغل په قضیه کې هیڅ راز مستقیمه ونډه نه درلوده. د سنا ډیموکراتان به د ټرمپ د محکومولو لپاره د 12 جمهوري غوښتونکو ملاتړ ته اړتیا ولري. ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال هم یو وار استیضاح شوی و، خو بیا یې برائت ترلاسه کړ. جرمنی، سویدن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې درې روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې روسیې تیره جمعه د دې هیوادونو ځینې ډیپلوماتان له مسکوه وایستل. جرمنی پرون اعلان وکړ چې په برلین کې د روسیې د سفارت یو کارکوونکی ایستلی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې روسیې د جرمنی د سفارت د یو کارکوونکي په ګډون یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان اړ کړل چې له مسکو ووځي. سویدن هم ورتګام پورته کړی او په پلازمینه سټاکهولم کې د روسیې د سفارت یو کارکوونکي ته خبر ورکړی چې له دې هیواده وزي. او پولند په لویدیز ښار پوزنان کې د روسیې د قونسلګرۍ یو کارکوونکي ته له دې هیواده د وتلو امر کړی. مسکو د اروپایي هیوادونو پریکړه ناسمه بللې او ویلي دي چې ډیپلوماتان یې په غیر دوستانه ډول ایستل شوي دي. او یو برتنوی ځوان له یو کلنې کوما وروسته پسد شوی او نوی د کورونا له وبا خبر شوی دی. 19 کلن جوزف فلاول د 2000 کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. د کورونا د محدودیتونو له کبله د دې ځوان کورنۍ ډیره لږه اجازه درلوده چې روغتون ته ورشي او له فاول له نږدې وګوري. فلاول که څه هم اوس له دې وبا د دې وبا له خپرېدو خبر شوی، خو د کوما پر مهال دوه ځلې کورونا نیولی و او بیرته ښه شوی و. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې و باورې چې مرستیال ولسمشر امرالله صالح پر طالبانو تور لګوي چې اوس هم له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. ولسی جرګه وایي د 1400 کال د بودیجې په مسوده کې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي.
موږ د ملت د ښېګڼې لپاره کار کوو، باید په هماغه ډول باندې وکړي صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غوښتنې په اساس.
په پکتیکا کې ډیره وزیرستاني کډوال د بشري مرستو غوښتنه کوي.
موږ دا غوښتنه د انیسیانا د ډبلیو نه چې زموږ ته د خیمې روري او آیتون درولج زموږ وضعیت ته وکړي. دلته داسې خلک دی چې یو وخت یې خوري یو وخت یې نه خوري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې جرمني، سویډن او پولند د روسیې پر ضد په یوه ځوابي اقدام کې روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي. نور مطالب هم لرو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح طالبان تورنوي چې له القاعده شبکې سره اوس هم اړیکې پالي. ښاغلی صالح دا خبره له فرانس 24 تلویزیون سره په یوه نوې مرکه کې کړې ده. له دې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یو راپور کې طالبان له القاعده سره په اړیکو تورن کړل. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د امریکا طالبانو په تړون کې د هغو ژمنو په مقابل کې چې امریکا له طالبانو سره کړي، له دې ډلې یوه لویه تمه دا ده چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه تمه چې د لوړپوړو افغان چارواکو او ځینو بهرنیو سیاستوالو په اند طالبانو نه ده پر ځای کړې. په تر ټولو تازه مورید کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح فرانس 24 تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي القاعده عملا د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
افټر فبروري 2020
د 2000 کال له فبروري وروسته چې طالبانو ژمنه کړې وه د القاعده قربتوب نه کوي. د هغوی په لیکو کې لا هم القاعده فعالیت کوي. د القاعده درې مشران په نومبر کې له منځه یوړل سو. دا له هغه ژمنې څو میاشتې وروسته و چې دوی له نړیوالو ترهګریزو شبکو د جلا کېدو په خاطر سپارلی وو. همدارنګ ملګرو ملتونو اټکل کړی دی دا اوس چې زه له تاسو سره غږیږم، لږ تر لږه 1500 بهرني ترهګر چې اکثره یې له القاعده سره تړلي دي د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
طالبان ان افغانستان.
ښاغلی صالح دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دی راپور په بنسټ چې د فبروري په درېیمه مخبور شوې کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر القاعده، داعش او د هغې پوری د تړلو ډلو په اړه د تحلیل او تعزیراتو څخه د نظارت کمیټې په خپل راپور کې ویلي طالبان او القاعده اړیکې لري او په بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نورستان، پکتیا او زابل کې د القاعده او ورسره تړلي 200 تر 500 کسان فعالیت لري. د راپور له محتویاتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تود هرکلی وکړ، ځکه د القاعده په اوسنیو جنګیالیو سربیره د القاعدې د هغو مشرانو په اړه معلومات ورکړي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې له منځه وړل شوي. د 2023 کال اکتوبر په 24مه د القاعده یو لوړ پوړی غړی د رسنیزو چارو مسؤول ابو محسن المصري چې په حسام عبدالرؤوف مشهور و د غزنی په اندړو کې ووژل شو. اخوا د هند نیمه وچې لپاره د القاعده مرستیال محمد حنیف مشهور په عبدالله د نومبر په 10مه په فرا کې ووژل شو. د القاعده د دغو دواړو مشرانو وژنو ته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم اشاره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی وژنې دا ثابتوي چې طالبان له القاعده سره اړیکې پالي. تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوشنبه په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ننګرهار ولایت لپاره د القاعدې د جلب او جذب مسؤول نیولی. د اعلامیې له مخې د سید اکرام په نوم د القاعده نیول شوی غړی 2 میاشتې مخکې له سعودي عربستانه ننګرهار ته ورغلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د تازه څرګندونو په ارتباط د ازادي راډیو پیغام جواب نه کړ. مخکې د ډلې ویلي و له امریکا سره تړون ته وفادار پاتې شوی او وخت ناوخت یې هغه راپورونه هم رد کړي چې دا ډلې له القاعده سره په اړیکو تورنوله. د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې ویلي له طالبانو سره تړون ارزوي او ګوري چې د ډلې له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول په خپلو ژمنو وفا کړي که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي له هم د 1400 کال د بودیجې په سند کې جدي ستونزې شته او هغه بدلونونه چې دوی وړاندیز کړی وو په پام کې نه دي نیول شوي. وکیلانو پرون دوشنبه په عمومي غونډه کې پر دې سند چې له 2 ځلې مخکې هم له دې رد شوی دی او د 3م ځل لپاره جرګې ته استول شوی دی بیا هم نیوکې وکړې. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د 1400 مالي کال بودیجې پر سر د حکومت ولسی جرګې لانجه دا سند لومړی ځل د جنوري په 2مه د جرګې لخوا رد شو. اوس چې له میاشت زیات وخت پیاوړي لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. افغان حکومت د ولسی جرګې لخوا د 2 ځلې رد وروسته د ملي بودیجې سند د 3م ځل لپاره ولسی جرګې ته استولای. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي هغه بدلونونه چې په 2م سند کې غوښتل شوي وو په 3م سند کې هم پر خپل ځای دي او ورته پام نه دی شوی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی:
دریم مسوده د شنبه په ورځ رسمن د ولسی جرګې ته رسیدلې ده چې یاد دریم مسوده د دویم مسوده څخه کوم توپیر نه لري. په دریم مسوده کې د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شانوالی په اکله د دویم مسوده په پرتله هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. هغه ولایتي پروژې چې قرارداد د تدارکاتو د سروې او د ډیزاین په حالات کې دی دریم مسوده کې بیا هم ندی شامل شوی.
د ولسی جرګې بلغړی کریم اتل ویل عدالت پرته باید بودیجه تایید نشي.
ترسو په بودیجه کې عدالت نوي تامین شوی. هغه بودیجه چې د ملت لپاره وي او موږ د ملت د شیګن لپاره کار کوو باید په هغه ډول باندې و کې صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غشتنې او ګټ په اساس باندې.
د بودیجې د وزارت عمده لاملونه د دولتي مامورینو د معاشونو نه یو شانوالی، د 1922 کوټونو په بودیجه کې کمښت، د هغو ادارو د بودیجې کمښت چې ولسیرګي نه دي تایید کړي، او د ملي دستورخان د بودیجې رد و. خو د افغانستان د مالی وزارت بیا وایي د ولسیرګي ټول وړاندیزونه یې د بودیجې په 3م سند کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت له لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼې کې ویل شوي چې د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتوالي په هدف 1.5 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي چې د بودیجې او اداري اصلاحاتو د کمیسیون د اصول پاڼې له مخې به تطبیق شي. د دې خبر پاڼې په حواله د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتېدو طرحه به د روان مالي کال تر نیمایي پورې بشپړه او کابینې ته وړاندې شي. د مالی وزارت په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د ملي دسترخوان پروګرام بودیجه په 3م سند کې رد شوې او دغه شان د 2 کوټ څخه هم 1.5 میلیارد افغانۍ کمې شوې دي. خو دا چې ولسي جرګه به کله د ملي بودیجې 3م سند رایخیستنې ته وړاندې کړي په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. خو د دې جرګې د مالي کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي د بودیجې سند له تخنیکي ارزونې وروسته د ولسي جرګې تالار ته وړاندې کیږي.
بودیجه راغلی کمیسیون د مالی بودیجې ته، وکیل صاحبان دې اوس مخکې د وخت تبصرې نه کوي، پرېږدي دي چې موږ په تخنیکي کار وکړو. 1 ویشتم کوټ 2 ویشتم کوټ 5 ویشتم کوټ ټول بررسي کړو. پس د بررسي نه بیا موږ راشو دغه ځای کې به تاسو وضاحت درکړو چې څه مشکلات به د بودیجه کې شته او که حل شوي دي. پس د هغې به تاسو خپل تصمیم ونیسئ.
د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 4.25 میلیارد افغانۍ وچی د ولسی جرګې لومړی ځل را دروسته په دویم سند کې 40 میلیارد افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. اوس د دریم سند له تایید او رد وړاندې 403 میلیارد افغانۍ د چي 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
آیا بایدن کولی شي چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي؟ دا د هغه مطلب سرلیک دی چې په ایشیا ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی. د مطلب لیکوال وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 14مه د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا کې د افغانستان یادونه وکړه. په دې وروستیو کې د افغانستان د مطالعاتو ډلې د امریکا کانګرس ته په یوه نوي راپور کې وړاندیز کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دې وغځوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې ټول امریکایي سرتیري به تر می میاشتې پورې له افغانستانه په دې شرط وځي چې طالبان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او له القاعده سره د اړیکو د شلولو په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د مطلب لیکوال ویلي چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمیدا بهیر او په قطر کې بین الافغاني خبرې ناکامه شي، احتمال شته چې افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخ شي. لیکوال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک نیولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د بهیر او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پېښو ته کتنه کړې. لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخلي چې بالاخره بایډن ښایي په نه لیوالتیا سره په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د پوځي حضور دوام ته د وضعیت د ښه کېدو په هیله غاړه کېږدي. یو افغان پیلوټ امریکا ته د تلو لپاره بیا د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د پیلوټ محمد نعیم اسدی د مدافع وکیل له قوله ویلي چې د امریکا حکومت د پناه اخیستو پر غوښتنې غور کوي. اسدی د هلیکپټر پیلوټ دی چې د راپورونو له مخې تیر کال د یوه امریکایي ژوند ژغورلی و، خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت تیر کال ویلي و چې متحدو ایالتونو ته د اسدی او د هغه د کورنۍ د تلو ملاتړ ذکر کوي چې ممکن طالبان هغه ووژني. خو وروسته پنټاګون خپله پریکړه بدله کړه او ویل چې له لوړ پوړو چارواکو سره په دې اړه مشوره نه وشوې. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه په تیرو څو اونیو کې د هدفي وژنو په ترڅ کې دوه افغان پیلوټان ووژل شول، یو په کندهار کې او بل په کابل کې. د ورځپاڼې په دوام کې لولو چې متحدو ایالتونو په افغانستان کې د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا او پراختیا په چارو میلیارډونه ډالر لګولي، خو د لیکوال په باور وروستۍ وژنې هغه ګواښونه په ډاګه کوي چې افغان پیلوټان ورسره مخامخ دي. سټارس اند سټرایپس لیکي اسدی تیره جمعه ویلي و چې هیله من د یوه ورځ وکولی شي چې له خپلې میرمن او څلور کلنې لور سره امریکا ته ولاړ شي.
په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا کاروبار نه لري او بل خوا ته نه ژمنۍ مرستې ورسره شوي او نه هم خوراکي توکي ورکړل شوي. دوی وایي چې له دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. له بلې خوا ځایي چارواکي د کډوالو ستونزې مني او غوښتنې یې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې له دوی سره د مرستو بهیر بیا پیل شي.
په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له یوې خوا ورسره په روان ژمي کې د ژمنیو توکو مرسته ونه شوه او بل لوري ته له څو میاشتو را په دې خوا دوی ته خوراکي توکي نه دي ورکړل شوي. په برمل کې میشت وزیرستانیو کډوالو خپلې یادې ستونزې او غوښتنې د ټلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال زاهدالله د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په پکتیکا کې د میشت وزیرستانیو کډوالو د حالات د لیدو په خاطر د سیمې ته پلاوی ورولیږي.
لکه څرنګه دلته واورې وریږي او ډېرې ستونزې سره خلک مخامخ دی. زموږ خیمې ټولې زړې شوې دي. موږ دا غوښتنه د انسیانه د ډبلیو نه چې زموږ ته د خیمې روري او آیتون درولج زموږ وضعیت ته وکسي. دلته داسې خلک دی چې یو وخت خوري یو وخت نه خوري او نه د سواک څه طریقه شته.
د پکتیکا په ارګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لامان منګړیتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسیږي چې د چارواکو په وینا له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک دي. د برمل د سیمې یو بل اوسیدونکي وزیرستاني کډوال اید حسن وایي وویل تیر میاشت د سروې ډله ورغلی وه او د مرستو ژمنه یې ورسره وکړه، خو هغوی هم مرسته نه ده ورلیږلې.
دوه کاله شي چې کیمه نغدي مرسته وه، امیر نه بند شوله. خوراکي مرسته چې دوه هغه داستو چې په دوه درې میاشت کې یو ورځ شي بیا بیا ورکړل شي. اوس دا تر میاشت مخکې کیم انجینران چې ورغلي هغه مې سره بیا دا وعده وکړله چې تاسو انشاءالله د نوي کوم نه دوله بیا امیر نغدي مرسته درکوي، خوراکي مواد درکوي. خو هغه اندازه دوه میاشتې وشولې، خو د هسه پورې مې ته هغه مرسته ورغلی نه ده. مېږ دا غوښتنه کوي چې په نره نړۍ کې کومه مرسته ورکول شي، مېږ ته د هغه په هغه خپل خاک په خپل ټیم باندې ورسوي.
بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په یاد ولایت کې د مېشتو وزیرستانیو کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. دا پکتیکا د کډوالو رئیس مریالی فضلیار ویل
دا چې د وزیرستاني داخلي بیزای شو لپاره د دبليو اف پی میاشتنۍ مرستې د ورسی ډی د قرارداد د اختتام له امله لزند سره مخ شوی وي. انشاءالله د دبليو اف پی نه چې موږ کوم معلومات اخیستي دي، وستا برنامه توانېدلې ده چې قرارداد وګټي او دا قرارداد عملی کی، او دوی ته به انشاءالله تعالی میاشتنۍ خوراکونه په خپل وخت سره رسیږي. او د ژمنیو مرستو لپاره یونیسیر کوم مثبت جواب مخته نه ده پریښی تر دې دمه پورې.
یاد دی وی د پاکستان پوځ د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له کابلۍ لکونه کسان بنو د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخو ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوختي. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوست څخه د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کورنۍ په بنو کې د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې. خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 10,000 کورنۍ میشتې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. جرمنی، سویدن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې درې روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو وایستل. دا کار وروسته له هغه وشو چې تیره جمعه روسیې د دغو دریو اروپایي هیوادونو ځینې ډیپلوماتان له مسکو وایستل. مسکو دا اروپایي ډیپلوماتان تورن کړي وو چې د روسیې د حکومت پر ضد مظاهرو کې ګډون کړی وو، هغه تور چې د جرمني، سویډن او پولند لخوا رد شو. په دې اړه پام وکړئ د سفیولا ستانکزی راپورته.
دا څو وروستۍ اونۍ د اروپایي ټولنې او روسیې سیاسي اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. لومړی روسیې اعلان وکړ چې د جرمني، سویډن او پولند ځینې ډیپلوماټان او د قونسلګرۍ کارکونکي د روسیې د حکومت ضد مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دغه هیواده باسي. تر دې اقدام وروسته یادو درې اروپایي هیوادونو تایید کړ چې ډیپلوماټان د جمعې په ورځ له روسیې ووتل. یادو هیوادونو اوس ورته اقدام کړی دی. جرمنی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په برلین کې د روسیې د سفارت یو کارکونکی استلای دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي روسیې د جرمنی د سفارت د یو کارکونکي په شمول یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان اړ ایستل چې له مسکو ووځي. د جرمن چارواکو په خبره د روسیې دې کار هیڅ توجیه نه درلوده. برلین همدارس د کرملین د اصلي منتقد د اپوزیسیون بندي مشر الکسی ناوالنی په پلوي په مظاهرو کې خپل ډیپلوماټانو ګډون رد کړی دی. سویډن هم ورته ګام پورته کړی. په پلازمینه ستاکولم کې د روسیې د سفارت یو کارکونکي ته خبر ورکړی چې له سویډن ووځي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ان لیندی په خپل ټوټر لیکلی د روسیې د سفارت یو کارکونکي د ایستلو اقدام له روسیې د یو سویډني ډیپلوماټ د نه منلو اخراج د پریکړې په غبرګون کې شوی. لیندی داډ ورکړی چې ډیپلوماټ یې په روسیه کې یوازې خپل دنده ترسره کوله. پولند هم دوشنبه د پوزنان لویدیز ښار کې د روسیې د قونسلګرۍ یو کارکونکي ته ویلي چې له دغه هیواده ووځي. د پولند د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه پریکړه له جرمني او سویډن سره په همغږۍ شوې ده. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل له اروپایي هیوادونو یې د دریو ډیپلوماټانو اخراج د توجیه وړ نه دی او په غیر دوستانه شکل ترسره شوی دی. کرملین د اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو لپاره دلیل راوړی و چې ګواکې دغو ډیپلوماټانو د روسیې حکومت ضد اعتراضونو کې په ګډون سره د روسیې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوله. جرمني، سویډن او پولند د روسیې د غیداوي بې ځایه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او ځینو نورو د روسیې لخوا د اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه غندلې وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي. په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالي کال د ملي بودیجې د دریمې طرحې په اړه بحث وکړي. له دې مخکې د بودیجې دوه مسودې د ولسی جرګې لخوا رد شوي دي. په کابل کې پرون په 2 چاودنو کې 1 تن وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. یوه چاودنه د کابل ښار په پښتونستان واټ کې او بله چاودنه په بګرامیو سیمه کې شوې ده. د دایکنډي مرستیال ولی وایي چې په دې ولایت کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې پرون دوشنبه له سنا وغوښتل چې د پخواني ولسمشر د استیزاح پلان شوی بهیر لغوه کړي. تمه ده چې د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیزاحیه محاکمې دوهم پړاو نن پیل شي. جرمنی، سویډن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې 3 تنه روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې روسیې 13 جمعه د دې هیوادونو یو شمیر ډیپلوماتان له مسکو وایستل. او یو برتانوی ځوان له 1 کلنې کوما وروسته پسد شوی او نوی د کورونا له وبا خبر شوی دی. 19 کلن جوزف فلاویل د 2000 میلادي کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. فلاویل که څه هم اوس له دې وبا له خپرېدو خبر شوی، خو د کوما پر مهال 2 ځلې کورونا نیولی او بیرته ښه شوی و.
دا ژوند رنگونه.
نن می عتیق الله وتک
درته وای چې څومره وخت کیږي چې دلته دی پولیټکنیک په پانتون کې ته په خوښته وخت کې کار کوي؟
اته کال کیږي چې زه دلته وظیفه اجرا کوم.
ښه، موږ چې راغلو دلته ډېره ښه هوا واقعا په سړي باندې ډېر ښه تاثیر لري. ته خپله چې دلته کار کوي که نه، څومره ورسره خوشحاله؟
له حده زیات دلته خوشحاله یم. په دې خپل وطن کې چې زه کار کوم ډېر خوشحاله یم.
درته وایي چې خپله دې کوم ګلان دلته ایښي دي؟
ګلان مې ایښي خو نومونه یې داسې دقیق نه پېژنم. خوشبوی شته کې نور هم داسې ګلان شته نه
خاطر. اوکې، کوم خوشبوی ده؟
دا خوشبوی ده، دا کل کاروس ده.
ښه،
او دا یو رقم ګل ده چې ډېر دا نه میاست ګل کوي.
ښه،
تاسو دا وټه وینئ؟ دا ګل تویږي. دا ګل تقریبا یو میاست داسې تک سپین ګل پاتې کیږي.
تاسو ویل د ګلانو نمونه نه پېژنم، بیا څنګه خواسته نمونه راته واخسته؟
و نمونه خو مې واخسته، خو دغه ګل نوم اصلي نه پېژنم. ښه، او دا ما خپله تربیه کړې، خپله مې ایښې دي.
ډېر ښه. څه رقمې تربیه کوې؟ ورځ کې 2 ځله اوبه ورکوې؟
په ورځ کې 2 وارې نه، په 3 ورځې بعد زه دې ته اوبه ورکوم.
ښه، او نور سره ورکوې؟
سره هم ورکوم.
خاوره یې پسته؟
خاوره یې پسته وم، سره هم ورکوم. سره مې له بازار ورته اخیستې ده.
ښه،
پچې مې ورته اخیستې دي، اما ورکوم زمه.
څومره ویل د پچو سره دا ګل قوي سه؟
تقریبا دغه ګل د ماش په کلن ګل ده.
نامخدا
او دې 15 کاله ګل ونکه، اوس په ګل راغله.
15 کاله دی اوسله ورته وکړه؟
15 کاله مې اوسله ورته کړه.
نور دغه دی پولیټکنیک په پانتون کې چې ډیر زیات خوښ دي.
د ما پولیټکنیک پانتون کې محصلین ډیر خوښ دي. سدل ته راځي د پزا غونډه کې خسته ده، خو ډیر ښه خلک دي. زه ډیر ښه خاطرات لرم، له هر استاد زه ځان ته خاطره لرم.
ډیر ښه، په دې لاره چې ټول ژوند دي له ښو خاطرونو ډکی.
واقعتا دغه ټول ژوند مې ډیر له ښو خاطرو ډک.
ډیر مننه. خیر،
خواهش کوم.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادۍ راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rfeerl.org.
ازادي راديو د دې خبري مجلې په ورستیو ثانیو کې یو قدرمن اوریدونکو د خبرونه پای ته ورسیده او بل نیم ساعت خبري مجله پیلېږي چې په دې خبرونه کې سید سمی عباس ستاسو کوربه دی او د پستودیو کې دی. عباس صاحب